احمد شیبریم د ازادي راډیو بصارنی خبري مجله کې مو هر کله کوم تر هر څه مخکې خبرونه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د پنځشنبه په شپه پر خپل اکسپان لیکلی چې دا ټاکنه د ډلې د مشر مولا هبت الله اخونزاده په امر شوې ده. خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر وو د لندې پر یوویشتمه د وزارت په انګړ کې په یوه ځانمرګ برید کې ووژل شو. د اسلامي دولت د یادداشت د هغه برید مسؤلیت ومانه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی او د متحده عربي اماراتو د اقتصاد وزیر عبدالله بن توق المري د پنځشنبه په ورځ متحده عربي اماراتو ته د افغان کارګرانو د لیږلو او نورو مسلو په اړه خبري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پرون ناوخته پر خپل اکسپانه د دې لیدنې کتنې خبر ورکړی دی. اغلی کلی په دې غونډه کې د قانونو پر استخراج د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره پر بازار موندنې او د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر پراختیا بحث وشو. متقید چهارشنبه پورس په دوبی کې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان او د هند بهرنیو چارو د وزیر لموین وقار مصری سره کتلی وو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوشنبه پورس د یو پلاوی په مشر متحد عربی اماراتو ته بلړ. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د وکاند هغه کارمندانو لړل چې افراطي وسلوالو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې تشتولي وو اته تنه موندل شوې دي. د پولیسو یو افسر محمد اعجاز ویلي چې دغه کارمندانو د شغورنې عملیات د هغه له تشتونې وروسته پیل شول. افراطی وسلوالو پرون سهار د خیبر پښتونخوا په لکه مروت کې د کاند کارمندانو موټر ته کمین وی او شپړستنې لزان سره بوتلل. ریجاس ویلی د حمله هغه وخت وشوه چې دغه کارمندان لکه مروت سیمه ته نشته د قانون وی پروژې ته پرلار وو. هغه نور جزئیات نه دی ورکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امنیتي چارواکو په وینا راپور ورکړی هغه کاند چې دغه کسانو په کې کار کاوه د پاکستان د اټومي انرژي د کمیسیون دی. د سویس د بهرنیو چارو وزارت د ایران په یوسندان کې د خپل وګړي مړینه تایید کړې ده. دغه وزارت ویلي چې په تهران کې د سویس سفارت د دې پیښې په اړه د ایران له چارواکو سره په تماس کې دی. تر دې مخکې د ایران د قضایي قوې خبری آژانس میزان پرون د سمنان ولایت د لوی څارنوال محمد صادق اکبری په وینا راپور ورکړی وو چې ویلي وو یو سویسی د دغه ولایت په یوسندان کې ځان وشلې. د راپور له مخې د سویس دغه وګړي د جاسوسي په تور نیول شوی وو. د ایران سپای پاسداران په روسیو کلونو کې د ایران لسکونه د تابعیت لرونکو کسان تر ډیره د جاسوسي په تور له غربي دولتونو د امتیاز اخیستلو یا هم د خپلو بندیانو د تبادلې لپاره نیولې دي. د ساجي رادو سهارنی خبري مجله په منسنۍ چپه 12 نیوی په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو په تړاو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون د وی چارواکي څرګندونې لرو.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډلې نیولو د راپورونو په اړه ژور اندېښنه لرو چې ډېر یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي.
یو شمېر امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې په امریکا کې د افغانانو د مهاجرت لړۍ د ادامه پیدا کړي. د غندشنه د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشي د کاري دوري لرا رسیدو سره زیاته شوه. بل دا اندیشنه پر خبرونه کې در سره شریکه وو چې ملګرو ملتو په نړۍ کې انټرنیټ ته اندیشنه شولې او ویلې چې ځینې په خواله رسنیو کې د مين په ځای د ولسونو ترمنځ په انټرنیټ کې کرکه خبروي. دا به هم واوري چې په کندهار کې د زعفرانو کښت زیات شوه.
شش خالی انشاءالله و تخلا دیر دی کفتا کول و اسم نن دقا خبر دی یوش پر دقا دکی کری دی داشتی نو انشاءالله یو خیزوز گرام با طول سی انشاءالله شش خالی.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری طولگه
د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ډلې توقیف پاړه اندیشنه څرګنده کړه. د دغه کمیسیون به چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د زیانګالو پناهغښتونکو او کډوالو توقيف او خپل هیواد ته په جبر بیرته ستنول د نړیوال قانون خلاف کړی. بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر وویل چې افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د پاکستان د اقدام کولای شي د یو شمېر افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان ویل یوازې هغه افغانان به ونیول شي چې اسناد نه لري او بیرته به افغانستان ته ویستل شي. خو په پاکستان کې میشتو ځینو افغانانو ویلي چې په اسلام آباد کې پولیسو هغه افغان پناه غوښتونکي هم نیولې چې قانوني اسناد لري. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان پناه غوښتونکو د ډلې زونیونو او افغانستان ته د ستنولو په اړه د عکس العملونو په دوام د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې باب اندیښنه وښوده. د نیو میلادي کال له پایل سره چې نن یې لسمه ده، په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان پولیسو په دغه ښار کې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولې دي. سفارت دا هم ویلي چې ځینو افغانانو د اعتبار وړ ویزې هم درلودې او ځینو یې د افغان کډوالو د نوملیکنې کارتونه یا POR او د افغانستان د تابعیت ACC کارتونه هم درلودل. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسیون د ارتباطاتو مسؤل ماهین پراچا ازادي رادیو ته ویل چې د زیانګالو کډوالو او پناهغښتونکو توقيف او د هغوی اصلي هیواد ته په زور ستنول د نړیوال قانون خلاف عمل دی.
We are deeply concerned by reports of
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډلهیز نیولو د راپورونو په اړه ژور اندېښنه لرو چې ډېره یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي. موږ باور لرو چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو جبري ستنول د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. دا اقدام به په غیر متناسب ډول دوی اغیزمن کړي، ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، پوخ عمره کسان، معلولین او هغه افغانان چې د خپلو دندو له امله په خطر کې دي، لکه خبریالان او د بشري حقونو مدافعان.
هغه زیاته کړه چې د کډوالو ستنول باید د هغوی په خپل خوښه، د دوی وقار او خوندیتوب ته په پام سره له نړیوالو معیارونو سره سم وي. د هغو افغانانو د نیولو تازه پروسه چې پاکستانی چارواکي بیا اسناده بولي، لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پایل شوه. که څام په اسلام آباد کې چارواکو د سیشن مې پراز بیا ټینګار وکړ چې یوازې به بیا اسناده افغانان ونیول سي او بیرته به افغانستان ته ویستل سي، خو ځینې افغانان وایي چې پولیسو حتی هغه کډوال هم نیولې چې په پاکستان کې د استوګنی قانوني اسناد لري. بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د زیاتیدونکو فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان د اقدام به افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د ځینو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي.
اوس بد خبر لرو چې یو ځل بیا په ژمي کې په افغانستان کې په ډېر بد وخت کې په داسې حال کې چې هره ورځ پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه لګول کېږي او په داسې حالت کې چې له بده مرغه موږ د طالبانو لخوا د هدفي وژنو شاهدان یو، دغه راز د پخوانیو سرتیرو، د بشري حقونو د فعالانو او خبریالانو په ګډون د زیانګالو ډلو غیر قانوني نیول روان دي. په دغسې یو حالت کې پاکستان غواړي دوی بیا په زوره وباسي او دا یو ډیر اندېښمنونکی او خواشینونکی وضعیت دی.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې له کوم شرط پرته د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د توقيف د بندولو غوښتنه کړې وه. دغه سازمان په ویلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ نوښت خبره کړې، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د توقيف او ځورونې په اړه اعتراض وکړ او ویل چې دا د افغانانو په وړاندې د پاکستان د تبعیضي پالیسۍ یوه برخه ده. ورسته له هغې چې څه کم درنیم کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د خبریالانو، د بشري حقونو فعالانو، پخوانیو سرتیرو او هغو افغانانو په ګډون چې له بهرنیو ادارو سره یې کار کړی و، لسګونه زره افغان وګړي ایران او پاکستان ته کډوال سول. په پاکستان کې اکثریت ډیره افغانان لویدیځو هیوادونو ته د لیږدولو په تمه دي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په باب اندېښنه لري. په دې کې هغه شمیر چې د بهرنیو ادارو لپاره کار کړی دی، افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د نیولو، ځورونې او توقيف له خطر سره مخامخ دی. سي لښ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ
په سلګونو پخوانیو امریکایي پوځیانو او د دې هیواد اوسنیو او پخوانیو چارواکو د افغانانو لپاره د متحدو ایالاتونو د ځانګړو مهاجرتي ویزو او بیا میشتیدنې د پروګرامونو ته دوام غوښتنه کړې. دوی دغه غوښتنه د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه په یوه لیک کې چې یوه کاپي رویټرز اژانس ترلاسه کړې کړې ده. په دغه لیک کې چې له 380 څخه زیاتو کسانو لاسلیک کړی، له ګواډ سره مخامخ 500 افغانانو لپاره د اضافي ځانګړو مهاجرتي ویزو یا اس ای وی د تصویب غوښتنه شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د منتخب ولسمشر د لوړی د نیټې پرانګدې کېدو او د کډوالو پاړه د هغه د سختو دریزونو څخه د اندېښنو په دوام تازه سلګونو پخوانی امریکایي سرتیرو او وسنوي پخوانی چارواکو له هغه افغانانو سره د مرستې په دوام ټینګار کړی چې له امریکایانو سره همکاري کړي او اوس لږ سره مخامخ دي. د امریکا سبانې درې سو اتیا تنو پخوانی سرتیرو پخوانی او وسنوي فدرالي او ایالتي چارواکو په یو لیک کې د امریکا له منتخب ولسمشر د هغو افغانانو چې په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو پر وړاندې د امریکا مرسته کړې د بیا میشتیدنې د پروګرامونو د دوام غوښتنه کړې ده. رویټرز خبری اژانس چې پرون چهارشنبه ناوخته د دې لیک یوه کاپي ترلاسه کړې، امریکا ته د تلونکو افغانانو د ائتلاف یا افغاني واک چې د امریکا له حکومت سره د افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې کار کوي، د مشر شاون وینډاور له قوله ویلي چې یاد لیک د هغو اندېښنو ښکارندوی کوي چې ممکن ډونالډ ټرمپ د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرامونه ورو او یا هم په بشپړ ډول ودروي. د خاغلی شاون له قوله دغه شان ویل شوی هغو افغانانو چې د امریکایانو د ساتنې او لارښوونې لپاره هر څه په خطر کې اچولي وو، خو اوس یې پرېښودل له هغو ارزښتونو سره خیانت دی چې د امریکا متحدو ایالاتونو د دفاع لپاره مبارزه کړې ده. په لیک کې دغه شان د 500 اضافي ځانګړو مهاجرتي ویزو یا ایسایوی د تصویب غوښتنه هم شوې ده. او د رویټرز معلوماتو پر بنسټ لیک به سبا جمعه د ټرمپ دفتر او راتلونکي اونۍ به د امریکا د مشرانو استازو جرګې ته هم واستول شي. که څه هم د ډونالډ ټرمپ دفتر د دغه لیک په اړه رویټرز خبري اژانس څه نه دی ویلي، خو وړاندې ټرمپ د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کډوالو په اړه ځینې توندې څرګندونې کړې وې چې هغه مهال یې اندېښنې راپاره بلې وې. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې امریکا ته د تک کیسونه لري له دغه لیکه هرکلی کوي، خو وایي له شمنو سره سره لا هم به برخلي کدي او په وخت کې چاري مخته نه زی. د کابل خار وسیدونکو نوید په دې اړه آزادی رادیو ته وویل،
زما د ایسایوی کیس ټولي اداري چاري درې کاله مخکې بشپړې شوې دي او د انتقال پروسې د وګړو ځند سره مخیم. تقریبا 40 میاشت نه زیاته موده وشوه چې د انتقال پروسې زما سره اخیر نه تماس نیولې او ویلې چې تاسو به دریم هیواد ته انتقال کړو، ولی بعد لاغې هیڅ پرمختګ په دې پروسه کې نه لیدل کیږي. او زموږ د هرې پوښتنې په جواب کې یوازې دا ویل کیږي چې انتظار وکړئ او بس.
په پاکستان کې میشت یو بل تن چې امریکا ته د تک کیس لري خو نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، په دې اړه آزادی رادیو ته وویل،
نگرانیا تا جای پیشتر شده به دلیل ازی که
دا دونالد ترامپ په راتک د کډوالو ترمنز دا سندیشنې زیات سیوی چې نو وړي دا سې پریکړه ونه کړی چې د کډوالو د میشتدنې چارې وروکوي یا یې بیخي بندوي. موږ په جدي توګه د دغه لیک ملاتړ او هرکلی کوو او هیله لرم چې دا لیک او غوښتنه د امریکا د منتخب ولسمشر چې تر راتلونکو څو ورځو خپل کار پیلوي پر پریکړو مثبت اغیز وکړي.
کڅه هم د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته تر اوسه څه باندې 133,000 افغانان چې له امریکایانو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی وو د امریکا متحده ایالاتونو ته لیږدول شوی، خو لا هم ډیرې هغه په افغانستان او د افغانستان په ګوندیو هیوادونو په ځانګړي توګه په پاکستان کې پته مدي. د یادونې ده چې دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانانو د لیږد له ائتلاف یا افغانی واک سره امریکا ته د افغانانو د لیک ټوکړه تمدید کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د رواني اونۍ د سه شنبه د ورځې ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې لیکلی چې دغه اقدام امریکا ته د هغو افغانانو د لیک په هدف شوی چې افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د اروپای ټولنې وی چارواکي د لبنان د ولسمشر په توګه د جوزف اون د ټاکل کېدو هرکلی وکړ. چارواکو هیله شولې چې له دې سره شای په لبنان کې چې په روسیو کې له ناکراریو سره مخامخ دی اصلاحات او ثبات ته زمینه برابر شي. شاخلی اون پرون په پارلمان ته په خپل لومړی وینا کې وویل چې په لبنان کې نوی عصر ته لار پرانستل شوی جزئیات په دې راپور کې.
د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان در لین پرون پنځشنبه د لبنان د ولسمشر په توګه د پاوز د پخونی مشر جوزف اون د غوړه کېدو هرکلی وکړ. وان در لین دا تحول د جګړه ځپلي لبنان لپاره د هیلي یوه شیبه وبلله. د اروپایي کمیسیون مشر تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې اوس په لبنان کې ثبات او اصلاحاتو ته لار پرانستل شوې ده. هغې وړاندې لیکلي چې اروپا د دې لارې ملاتړ کوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر گیدون سار د لبنان نوي ولسمشر جوزف اون ته مبارکي ویلې ده او هیله ښوولې چې له دې سره لبنان د ثبات پر لوري ګامونه واخلي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې هیله ښوولې چې د ولسمشر په توګه د جوزف اون غوړه کېدل به په لبنان کې د امن او ثبات د ټینګښت سبب سي. د فلسطینانو ولسمشر محمود عباس ویلي چې لبنان به وکولی سي د اسرائیل د تهاجم په وړاندې غلبه خپله کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هم د لبنان د پارلمان لخوا د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوړه کولو هرکلی کړی او دا یې په لبنان کې د اصلاحاتو لپاره یو فرصت بللی دی. دروسیه د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي هیله لري چې په لبنان کې د نوي ولسمشر غوره کېدل په دغه هیواد کې سیاسي ثبات ته زمينه برابر کړي. د لبنان پارلمان پرون پنځشنبه د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو لپاره رائے ورکړه. لڅباندې دوه کلونه په لبنان کې چې له ناکرارۍ سره مخامخ وو د ولسمشرۍ د قدرت خلاوه پارلمان د رای اچونه داسې وخت وکړه چې څوونی مخکې د اوربان موافقه د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ څوارلس میاشتنی جګړه ودروله. په همدې حال کې د لبنان چارواکي هڅه کوي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې جلب کړي. جوزف اون چې له پخواني ولسمشر میشل اون سره کومه خپلوي نه لري تر ډیره د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان لپاره له غوره کاندیدانو وو. امریکا او عربستان هغه دوه هیوادونه دي چې لبنان به د بیا رغونې لپاره مرستې ته په تمه وي. دا د پارلمان دیارلسمه غونډه وه چې د پخواني ولسمشر میشل اون د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوه. د میشل اون د ولسمشرۍ دوره د 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ختمه شوې ده.
دا سجیر دوسارنې خبري مچله په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د مراکش ګرځندوی وزارت وایي چې په 2023 کال کې ولس اشاریه څلور میلیونه ګرځندویانو دغه هیواد ته سفر کړی چې د تیرو کلونو په پرتله دیرش شل سلنه زیاتوالی شي. دغه وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې مراکش ته د بهرنیو ګرځندویانو تګ زیات شوی دی. مراکش تمه لري چې د ګرځندویانو شمیر به تر 2030 کال پورې په کال کې 26 میلیونو ته ورسی شي. مراکش په ل اسپانیا او پرتګال سره یو ځای د 2030 کال د فوټبال نړیوال جام کوربه وي. د مراکش د اسارو د تبادلې د تنظیمونکو ادارې په وینا ل جنوري څخه د 2023 کال تر نومبر میاشتې په دغه هیواد کې د ګرځندوی عاید 104 میلیارډ مراکشي درهم تر رسیدلی چې د تیرو کلونو په پرتله 1.2 سلنه زیاتوالی شي.
ل خبرونو ور اخوا
افغانستان ته مخه کوو. په کندهار کې کروندګر غواړي چې د زعفرانو د پروسس اسانتیاوي ورته برابر شي او حاصلاتو ته منظم بازار پیدا شي. د دوی په وینا زعفران د نورو کښتونو په پرتله کم خواري غواړي او د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی، خو په کندهار کې د خرڅلاو لپاره منظم بازار موندنه نشته. په ورته وخت کې د کندهار د سوداګری خونوي سش کال تر دې د مل کندهار څخه یوازې 3.8 کیلو زعفران بهر ته صادر شوی. په داسې حال کې چې تیر کال نږدې 4000 کیلو زعفران صادر شوی وو. نور تفصیل د صادق رښتینی پر راپور کې.
سید محمد چې د دامان ولسوالۍ د مومند کلی وسیدونکو دي سش کال د وهم ځل دی چې پر خپل د بجری بزمکه زعفران کری. سید محمد وایي زعفران د نور کښتونو په پرتله کم خواري غواړي او حاصل هم شدي، خو د کندهار په سیمه کې د ځانګړي بازار نشتون لامل د په ګډون ګڼ کروندګر خپل د زعفرانو حاصلات پلورلای نسی. هغه زیاتوي چې د تیر کال حاصلات لا هم ورته پراته دي.
پروش کال دی رااله موشه رااله موشه دا کومه کوکې هغه څه څنګه باندې او د غیره کې اشد هغه خو مو سره وکړل. پروش کال مراتور کړل هم زبال ته ورلم هغه دفتر ته چې دې سم مشوره و چې مشوره مو سره وکړل ول بیا به دا سړی در خرڅي هغه سړی سم د و درې غشت معلومات کړی دی بیا نه دی د خاص نه هغه مشګر اجو یا و خورل یا خرګو ته ورکړل ساس کال چې مونږ نیمه ټول کړی دی څو بوره سره نه کړل څومره ټول کړی دی و سمه دې پراته دی په هغه خپل چې شو کې دی را کړی دی پراته دی او دغه چې دا رقم خریداري نه چې هر سړی خریداري نو هغه شی مې پیدا کړ چې ار سره خریدار یا چې موږ په خپل ځای ته ولاسو
د دامان ولسوالۍ د صاحبزاده کلاچی اوسیدونکو محمد نادر هم چې پر خپل ځمکه زعفران کرلی وای ک په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره سانتیاوی برابرې سي نو ډیر کروندګر به د کښته مخ کړی
پروسه کال ایتان غلی و ولته ټول کړ 22 ګرامه مې ټول کړ شش خل ان شاء الله او ته لا ډیر دی کښته کول اوس منن د خبرې یو شپر دغه د کړی دی داس نو ان شاء الله یو 20 ګرامه به ټول سي ان شاء الله شش کال سوزي خدا غاجي خو دې نه یم بار ستا نه شي ستا شراشي یم بار راکی یا راشی پروګرځي یا را خرچ کی اجه د پروش کال دمره ته پراته دي خبرې کوي چې د خرچي د شش کال لګې بم پراته یي د خرچي دوه غې نست وزر نه لري نه خدای وای با د خرچي دوه داشتي د پروش کال دمره ته پراته دي د شش کال لګې مې خو انټراسه ګره پراته
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرین ریاست مسولین وایي شش کال په دې ولایت کې پر شاوخوا 900 جری بزمکه زعفران کرل سوي چې د تیر کال په پرتلا څو چنده زیاتی د کرن ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د زعفرانو کښ د کوکنارو لپاره غوړه بدل دی او د همکارو موسو پمرسته د دې بوټي د ترویج لپاره هڅې کړې دي
پر حدود 800 شاو خو باندې چې 1500 جره به د هلند کمیسری له خوا څخه بزګرانو ته د نمایښ کتاب په شکل باندې مختلف ولسوالیو کې پی جریب په اندازې باندې کښتونه سوي دي هر بزګر ته پی جریب تخم ورکول سوي دي چې 1500 ته ان شاء الله رسیږي او همداشان د اتحادیې لور څخه چې په مجموع کې تعداد 800 الی 900 جریب ته په حدود کې د رسیږي کښتونه سوي دي او نتیجه لله الحمد زموږ د معلوماتو د حاصل راټولولو وروسته مشت معلومه سوي ده مشت نتیجه ورکړه ده
د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بناوی تیر کال د ولایت څخه د دروش لکه او دروش په تزر ډالر په ارزش 3925 کیلو زعفران بهر ته صادر سوي وو خو سش کال تر دې دمه یوازې 3 کیلو زعفران صادر سوي دي
او د کندهار صدروسه 3.2500 ګرام زعفران صادر سوي دي چې یو لک ډیر امریکایي ډالر ارزش لري تیر کال ټولټال 3925 کیلو د کندهار څخه ترسره وه چې ارزش یې دروش لک او دروش په تزر امریکایي ډالر کېدل بای د وای چې کنداري زعفران په کیفیت کې نظر د ایران زعفران ته او د هرات زعفران ته لوړ دی او په قیمت کې هم لوړ دی
د مسولینو د معلوماتو لمخې په کندهار کې د یو جریب زمکه څخه شاوخوا یو کیلو زعفران حاصل ورکول کیږي په کندهار کې د زعفرانو کښ د کوکنارو لپاره یو عملی او اقتصادي بدیل دی د کروندګرو غوښتنه ده چې د دې کښ د ودی لپاره د پروسس او بستبندۍ اسانتیاوي ورته برابر شي ترڅو یې حاصلات په نړیوالو بازارونو کې شنوم پیدا کړي
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
ملګری ملتونه په انټرنیټي نړۍ کې د کرکجنو سرګندونو او ناسم معلوماتو د چټک خبرېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړې او ویلې دي دغه چارې د خلکو په ورځني ژوند کې جدي ستونزې رامنځته کړې د ملګرو ملتونو په خبره د کرکجنو سرګندونو او ناسم معلوماتو په وړاندې درېدل د هر انسان اخلاقي او ټولنیز مسؤلیت دی او بل څه پوښمه راپور لري
په داسې حال کې چې انټرنیټ او خاله رسنۍ ورستر بلې د انسانانو د ژوند مهمه برخه ګرځي او د دوی ترمنځ د اړیکو جوړولو په برخه کې مهم رول لري ملګری ملتونه په خاله رسنۍ او د خلکو په ورځني ژوند کې د کرکجنو څرګندونو او ناسمو معلوماتو د چټک خبرېدو په اړه اندېښنه ښيي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یونما د پینشن بې پورس پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې دغه پدیده نه یوازې په خواله رسنیو بلکې د خلکو په ورځني ژوند کې هم جدي ستونزې رامنځته کوي یونما ټینګار کړی چې دغه پدیده مخنیوي د هر فرد مسولیت دی کرکټ نه وایې په شعار سره دغه سازمان له خلکو غواړي چې د کرکټ جنو څرګندونو پر ضد اقدام وکړي، حقایق څرګند کړي، ناسم او غلط معلومات افشا کړي او د دې ترڅنګ ځان او نور وهڅوي چې کرکټ جنو څرګندونو ته نه وایي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو د نیولو اصلي وسیله ده، نو باید په کارونه کې ډیر احتیاط څخه کار واخیستل شي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکی زبی الله وایي
یو اخبار نادرست، اخبار کې غیر موثق است نشر
مې نن چې ونا سم خبر خپور سي ټولي ګوري د ټولو په ځنګړي توګه د ځوانانو د احساساتو د پرولو سبب کیږي. په تیره قومي او تبعیزي مسائل زیات کوي. لاس کله مخکې دغه موضوعات افغانستان کې نه و، ځکه انټرنیټ نه و. لکه چې انټرنیټ راغلی د حزب او تنظیم خبرې زیات سیوي، ځوانان غواړي یو بل قوم د سپکاوي وکړي، څو لایک او فالوور ټول کړي. دا ډیره ګواښونکې موضوع ده.
نو موړای وای انټرنیټ باید د ویشلو لپاره نه بلکې د یووالي رامستکولو لپاره وکارول شي. د ننګرهار د شینوارو سیدونکې الفت الله محب ځای هم په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
هیڅ کله باید د انټرنیټ د لاري په ناسم معلوماتو قضاوت ونه کړو ترڅو تحقیق ته نه رسیدلی. ځینې خلک د خپل ګټو لاسته راوړلو په خاطر له مستعارو اکاونټونو خلق تیر باسی، نو هیڅ کله باید منګو تاسو پونی غولیګو.
ټولن پوهان وایي انټرنیټ هغه وسیله ده چې په یو شیبه کې معلومات د نړۍ تر ګوټ ګوټ رسوي، نو باید په خبرولو کې له پامه کار واخیستل شي. هغه لارې چارې باید په ګوته شي چې د ناسمو معلوماتو د نه خپرېدو په برخه کې ګټورې دي. د دوی له ډلې مجیب لحاظ ازادي رادیو ته وویل
په دې کې خلومړی د ټولنیزو رسنیو مالکانو ته پکار ده چې د دې په خاطر باندې اصول وټاکل شي ترڅو ناسم معلومات خپاره نشي، ځکه چې دا د خلکو په ژوند باندې ډیر ناوړه اغیز پرې باسي. زموږ مسولیت بیرته د ټولنیزو شبکو د کارونکو مسولیت ده چې په دې اړه باندې عامه پوهاوی رامنځته شي ترڅو خلک د ناسم معلوماتو مخنیوي وکړي.
ملګری ملتونه په دې باور دي چې د کرک جنو څرګندونو د مخنیوي لپاره باید ټولنیز شعور لوړ او د زغم همدردی او ګډ ژوند کلتور ته وده ورکړل شي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو درنو خوګو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ سره د واتس اپ رابطه یم. د اسلامي عملت له مشران څخه مو هله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته، د ماشام پر ډوډۍ وسه او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کلی یې په شپږ یا تو نومانو سره نیولی. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله مټر لري هم ټکټر لري، غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي، په شش کال کې چې مرسته راله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ زه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده، موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د چرواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر کاکا یم د کندهار څخه دا پیغام درته پریږدم. د نوې کال پر ارتدو سره باید موږ هیوادوال ونیک شي دي، ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچېری خلک ونیک شي دي او ونو روزي دا معنی ده چې یشې نه دي، ځکه چې دا ونیک شي دي په لاندې وخت کې برته وچیږي چې پام لرنه یا ساتنې ته ونسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.